جرمن چارواکی وای هغه ځوان چې په جرمنی کې پر ځینو کسانو د چړې او تبر گزار کړی و پاکستانی و. السلام علیکم. په خبری ساعت کې دغه موضوع د راپورونو د برخې په پیل کې څیړو. تر 15 بجو نور مطالب هم درته لرو او ځینې نور تحلیلونه هم اوریدلی سئ. مخکې تر دې چې نور راپورونه معرفي سي، خبري سرویس لرو. د افغانستان خبرونه په څو شیبو کې پیلیږي. ملالۍ بشیر چې د نړۍ خبرونه تعقیب کړي په سټوډیو کې ده. ملالۍ جانې، په نړۍ کې تر دې شیبې پورې مهم څه دي؟
مننه صالح صاحب. د نورو خبرونو تر څنګ به واورو چې د ایران د سپاه پاسداران ملیشو د دغه هیواد د یوه لوی بانک پخوانی رئیس او د هغه مرستیال د اداري فساد په تور نیولی دي. همداراز اورو چې د ترکیې حکومت د ټولو اکادمیکو کسانو بهر ته پر سفر بندیز لګولی دی.
د دې خبرونو تفصیل وروسته. اوس له محمد حدیث پردیس نه د افغانستان خبرونه اورو.
السلام علیکم. د خبرنو سرټکی، د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې له دې وروسته به د افغان کډوالو له موضوع سیاسي ګټه نه اخیستل کیږي. د افغانستان ولسی جرګه هغه وزیران استهزا کوي چې پر روان کال کې د پراختیايي بودیجې له 30% کمه بودیجه مصرف کړې وي او د پکتیا د شپږ ولسوالیو لار چې د کمری په سیمه کې تړل شوې وه نن سهار بیرته پرانستل شوه. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې له دې وروسته به د افغان کډوالو له موضوع سیاسي ګټه نه اخیستل کیږي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا او پر ځینو مسایلو هوکړه پرون سه شنبه په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په ګډه ناسته کې وشوه.
مهمه مسله په دغه ناسته کې د افغان کډوالو د داوطلبانه راستنولو لارې چارې په دې برخه کې کتننه په هیواد کې دوی ته د ژوند لاسانتیاو برابرول او د افغان کډوالو د ځورونې مخنیوی د هغه مسایلو چې په دغه ناسته کې پرې بحث.
خاغلی میخیل همداراز ویل چې هیواد ته په خوخه د افغان مهاجرو د راتګ او په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغان مهاجرو د ځورونې په اړه هم په دې ناسته کې هر اړخیز بحث وشو. د افغانستان ولسی جرګه هغه وزیران استهزا کوي چې په روان کال کې د پراختیايي بودیجې له 30% کمه بودیجه مصرف کړې وي. د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر امیر خان یار نن ازادي راډیو ته وویل چې دا غوښتنه افغان ولسمشر ورڅخه هم کړې وه.
هغه وزیر صاحبان چې خپل بودیجه د 80% نه په دې کال کې کم مصرف کی، د رئیس صاحب جمهور غوښتنه هم ده چې باید استهزا شي او د ولسی جرګې غوښتنه هم ده چې باید استهزا شي.
خغله یار وای کله چې وکیلان د وڑی له رخصتې بیرته راوګرځي د هغو وزیرانو د استهزا پریکړه به وکړي چې د پراختیايي بودیجې لا 30% کمه بودیجه مصرف کړي وي. د پکتیا د شپږ ولسوالۍ لار چې د کمری په سیمه کې تړل شوې وه نن سهار بیرته پرانستل شوه. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه لار له 4 ورځو راهیسې د وسلوالو له لورې تړل شوې وه خو نن سهار د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې بیرته پرانستل شوه. د پکتیا د والي ویان نقیب احمد اتل وایي چې دغه ولایت شپږ ولسوالیو ته د غځېدلې لار د بندېدو خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي وو او وروستۍ خبر هغه دا چې د بلخ امنیتي چارواکو 4 تنه په دې تور نیولي چې له ډېرې مودې راهیسې پر خلکو د خره غوښه خرڅوله. د بلخ د امنیت قمندانۍ وایان شیرجان دوراني ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د شولګري په ولسوالۍ کې نیول شوي دي. نوموړی وایي چې نیول شوي کسان به ډېر ژر عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. له دې وړاندې هم د بلخ امنیتي چارواکو 15 تنه قصابان په ورته تور نیولي وو. بهرني خبرونه به ملالۍ بشیر وړاندې کړي.
د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف مدافع وکیل ویلی چې د هیواد یوې ځانګړې محکمې د خیانت په تور د مشرف د بانکي حسابونو کنګل کولو او د شتمنیو ضبطولو پریکړه کړې ده. د دغې محکمې قاضي مظهر عالم میاخیل وروسته له هغه دا حکم وکړ چې مشرف محکمې ته حاضر نسو. دی په مارچ میاشت کې د درملنې لپاره دوبۍ ته تللی و. وروسته محکمه پای ته ورسېده او ویل چې مشرف ته د ده په غیاب سزا نسي اورولی. پر مشرف ګڼ شمېر قضیې ثبت دي چې پکې د خیانت او همداراز په 2001 کال کې د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بھٹو د وژلو تورونه دي. د ایران د سپاه پاسداران ملیشو د دغه هیواد د یو لوی بانک پخوانی رئیس او د هغه مرستیال د اداري فساد په تور نیولی دي. په دې اړه فارس خبری اژانس نن راپور ورکړی. د راپور له مخې د ملت بانک پخوانی رئیس علي راستګار سرخی او د نړیوالو اړیکو په برخه کې د مرستیال د ایران د قضا د حکم پر اساس ونیول سول. راستګار سرخی تیر میاشت دولتي کارکونکو او د بانک رئیسانو ته د لوړو معاشونو او نورو اسانتیاو پر سر د انتقادونو له کبله استعفا ورکړه. محافظه کار فارس خبري اژانس وایي راستګار په بانکونو کې د اداري فساد د منظمو کړیو سره روابط لري چې په دغه هیواد کې په ګوته سوي دي. ځینې وایي د بانکونو د رئیسانو لوړ معاشونه حسن روحاني ته د ضربه رسولو په معنا دي چې هدف یې په راتلونکو ټاکنو کې د ولسمشر په توګه د ده بیا انتخابېدل زیانمنول دی. روحاني چې د اداري فساد له منځه وړلو او اقتصاد د ودې په ژمنو سره یې په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه، حکم کړی چې د بانکونو د رئیسانو د لوړو معاشونو په اړه باید پلټنې وسي. د ترکیه حکومت د ټولو اکادمیکو کسانو بهر ته پر سفر بندیز لګولی دی. دا له هغه وروسته چې د جولای په 15 نیټه په ترکیه کې د کودتا ناکامې هڅې وسوې. د ترکیه د لوړو زده کړو ادارې دا اعلان نن کړی او ویلي دي چې بندیز به تر بلې خبرتیا پورې عملي کیږي. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې د ترکیه د لوړو زده کړو ادارې په ټول هیواد کې د پوهنتونو 1500 رئیسان له خپلو دندو لرې کړل او په شخصي پوهنتونو کې د 20,000 استادانو د کار جواز لغوه کړ. ویل کېږي دا اقدامات د امریکا میشت فتح الله ګولین ته د ضربه رسولو په مقصد سوي. پر ګولین تور دی چې د کودتا د هڅو تر شا د لاس و چې پکې تر 200 زیات کسان وژل سول. ګولین چې په ترکیه کې د علمي ادارو ملاتړ کوي د کودتا هڅې غندلي او له دې هڅو سره یې د تړاو تورونه رد کړي. په همدې حال کې د ترکیه د مخابراتو ادارې نن ویکیلیکس ویب پاڼې ته د لاسرسي مخه ونیوله چې یوه ورځ مخکې دغه ویب پاڼې د واکمن ګوند زرګونو ایمیلونه په ډاګه کړي دي. ویکیلیکس ویلي دا ایمیلونه یې د کودتا تر هڅو مخکې ترلاسه کړي وو، خو پریکړه یې وکړه چې د حکومت د تصفیه کړنو په عکس العمل کې خپاره کړي. شاوخوا 50,000 سرتیری، پولیس، قاضیان، دولتي کارکونکي او ښوونکي د کودتا په هڅو کې د لاس لرلو په تور له دندو لرې سوي یا نیول سوي دي. د فرانسې د کورنۍ چارو وزارت ویلي د دغه هیواد په نیس ښار کې د لارۍ په پیښه کې له 4 څخه 18 وژل سوي بهرنیان وو. د جولای په 14 په نیس کې د فرانسې د ملي ورځې د لمانځلو پر مهال یوه لارۍ له د خلکو پر ګڼه ګوڼه په سرعت سره ورغله او ګڼ شمېر یې مړه او ټپیان کړل. د وزارت په وینا د پیښې قربانیان له 19 هیوادونو څخه ورغلي وو. په دغو هیوادونو کې د الجزایر، جرمني، ارمنستان، بلجیم، برازیل، استونیا، امریکا، ګرجستان، ایټالیا، قزاقستان، مداګاسکر، مراکش، پولند، رومانیا، سویس، تونس، ترکیه او اوکراین نمونه اخیستل سوي دي. وزارت ویلي چې د ټپیانو فهرست نه دی بشپړ سوی، خو کله چې ټول وشمیر د غزمنو سوي هیوادونو شمیر 90 ته رسیږي. د خبرونو پای.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د شمیر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به کندهار تر ټولو ګرم ښار وي. د تودوخې لوړه درجه 24-22 آسماني شیندي. مزار شریف ښار هم د کندهار په څیر ګرم دی. د تودوخې لوړه درجه 24-23 آسماني شین اټکل سوی دی. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 28-24 آسماني شین. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 29-22 آسماني شین اټکل سوی دی. په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه 23-24 ده. په بامیان کې د تودوخه لوړه درجه 23-25 آسماني شندي. په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 19-24 آسماني شندي. په بدخشان کې د تودوخه لوړه درجه 22-1 درجه آسماني شندي. او په ګردیز کې د تودوخه لوړه درجه 23-24 آسمان شین اټکل سوی دی.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. د جرمني چارواکي وای هغه ځوان چې په دغه هیواد کې پر زینو کاسانو د چړې او تبر گزار کړي وو پاکستانی وو. د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو هیوادونو له زینو سفیرانو او استازو سره د بروکسل کانفرنس د هاشوي غونډو پر چمتووالو خبري وکړي.
دی ایونت ول ایم ټو اچیو ټینجیبل ریجنل کوآپریشن through engaging high level participation from regional countries.
جمهوری ریاست وای تمایدر لوده ملی شورا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولس مشر تقنینی فرمان تصویب کړی، خو اوس چې دا فرمان رد شوی دوی به هم ژر خپل تصمیم اعلان کړي. ځینې مدني فعالان او د تخار اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې ځینې غیر مسؤول وسلول شخصي زندانونه لري او دغه کسان پر خلکو بیلابیل ظلمونه کوي. په هلمند کې دیني عالمانو او قومي مشرانو له افغان دولت او قواوو خپل ملاتړ څرګند کړ.
د خپل اسلامی منتخب مشروع دولت او د د اردو د دې ټول ملاتړیو
د زهرا پنوم دیوی افغان شزل سوزولو امرین ورسته د هغې کورنۍ په کابل کې له دولت څخه انصاف غواړي.
ما خورم بو مایم خون زرارم بو مایم اونایان که هر کس که بکده به جز خود.
په ترکیه کې د تازه اقداماتو په لړ کې څه د پاسه 15,000 پولیس او د اردو سرتیری او قاضیان نیول سوي. تاسید ازادي رادیو خبری ساعت اوري چې تر 15 بجو دوام کوي. د جرمني ځینی چارواکي او خبری رسنی وایي هغه ځوان چې په جرمني کې پر یو شمیر کسانو د چړې او تبر گزارونه کړي وه شایي پاکستاني وي. تر دې مخکې ویل سوي وه چې برید کوونکی افغان و او له داعش ډلې سره یې تړاو درلود. افغان چارواکي وایي د برید کوونکي چې د پولیسو لخوا وژل سوی د اصلي هویت د تثبیت لپاره تحقیقات روان دي. تفصیل له رضوان مراد نه اوري.
فرانس پریس آژانس د جرمنی پولیس ته د نږدې مقاماتو له قوله وایي کېدای شي هغه ځوان چې د تېرې سې شنبې په شپه په بواریا سیمه کې په یو ریل کې 15 کسان د چړې او تبر په گزارونو ټپیان کړل پاکستانی وي. تر دې مخکې ویل شوي چې برید کوونکی افغان دی چې شاوخوا 2 کاله وړاندې جرمني ته راغلی و. د جرمني پولیس وایي ښایي دغه هلک 2013 کال کې جرمني ته په رسېدو ځان افغان معرفي کړی وي. برید کوونکی چې د پولیسو په ډزو کې وژل شو له حملې مخکې په یو ثبت شوي ویډیو کې ځان داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې ته منسوب کړی دی. په جرمني کې د افغانستان سفیر حمید صدیق وایي د دغه هیواد له چارواکو یې غوښتي چې د هغه هلک د هویت په اړه لازمه پلټنه وکړي چې د سې شنبې په شپه یې په بواریا سیمه کې په یو ریل کې پر ملکي خلکو برید وکړ.
په نوم د افغان بعضې اوقات سو استفاده کیږي او یو څوک راځي دلته د افغان په نوم خپل ځان راجستر کیږي او تر اوسه پورې دغه سلی چې داسې یو ناروا کار جنوبي بایان ایالت کې ترسره کړی دي موږ ته تر اوسه پورې ثابت شوی نه دی چې دا سلی واقعا افغان دی.
د جرمني زد دی اف تلویزیون شبکې ویلي د برید کوونکي په سب شو ویډیو کې د هغه لهجه افغاني نه ده او د متخصصانو په باور هغه په پاکستانی لهجه خبرې کوي. دا تلویزیون وای برید کوونکي په ویډیو کې ځان محمد ریاض ګڼلې ده خو په اسنادو کې د هغه اصلي نوم ریاض خان ده. ریاض خان د سه شنبه په شپه په بواریا سیمه کې اوریل تو خود او په سپرلیو د چړې او تبر گزارونه وکړل. په دې برید کې 15 کسان ژوبل شول او په خپل برید کوونکي د پولیسو په ډزو کې وشل شو. په جرمني کې افغان سفیر خاغلی صدیق هم وایي چې ریاض خان په افغانستان کې زیات دوت نوم نه ده. د جرمني پولیسو د ریاض خان په خونه کې د داعش بیرغ د ځان وژنې په اړه یو لیک او هغه لیک موندلی چې برید کوونکي خپل پلار ته لیکلی دی.
د همدې موضوع په تړاو د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په ریل ګاډي کې سختریزه برید کوونکی افغان نه بلکې پاکستانی وو. توماس دی مایزری ویل ځینې مدارک څرګندوي چې دغه 12 کلن برید کوونکی د پاکستان وو. مایزری نن خبرلانه ته ویل د اروپایي ټولنې د نورو برخو په څیر جرمني هم د نړیوال تورزم د هدف ساحه ده. د زیاته کړې هغه څه چې ما مخکې ویلي وه وضعیت ډیر جدي دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو هیوادونو له یو شمیر سفیرانو او استازو سره د بروکسل کانفرنس د حشوي غونډو پر چمتووالي خبري کړې دي. افغان حکومت او اروپایي ټولنه به د بروکسل د جوړیدونکو کانفرنس په څنډه کې د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو او د شوزو د پیاوړتیا لپاره دوی نوري غونډې هم ولري. تفصیل د قسیم سولمل په راپور کې.
د بهرنی چارو وزارت وای د بروکسل کانفرنس به د ملي وحدت حکومت د اقتصادي ودی لا اجنډا څخه د ملاتړ لپاره یو ښه فرصت وي. صلاح الدین رباني د چهارشنبه پر ورځ د یو شمیر هیوادونو د سفیرانو مشورتي غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د بروکسل د غونډې په څنډه کې له دوه جوړیدونکو ناستو څخه یوه به د سیمه ایز اقتصادي پیاوړتیا په هدف وي. ښاغلی رباني د دغه ناستې په اړه ویل
د وی د دیناسي هدف په داوی چې سیمه ایز همکاري لاسته راوړي ترڅو سیاسي همکاري د اقتصادي ستونزو د پیژندنې او د سیمه ایزو اقتصادي پروژو د معرفي کولو لپاره د سیمه هیوادونو په لوړه کچه داخل شي.
شغلی ربانی هم درنګ ویل چې د بروکسل د غونډې ترڅنګ به یو بل ناس هم د شذو د پیاورتیا په هدف جوړسي. د بروکسل نړیوال کانفرنس د روان اکتوبر په 14 او 15 نیټه له افغانستان سره د اقتصادي همکاري په هدف د بلجیم په مرکز کې جوړیږي. په دغه غونډه کې به هم درنګ په ځینو برخو لکه انتخاباتي اصلاحاتو، اداري فساد سره مبارزه، بشري حقوقو نور برخو کې د افغان حکومت پر لاسته راوړنو او پلانونو بحث وسي. د په داسال کې د چې د رواني جولای میاشي په 8 او 9 نیټه هم پولند له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په هدف د یوې نړیوالې غونډې کوربه و. افغان حکومت وتوانې دی په دغه غونډه کې تر 2000 میلادي کال پورې له افغان ځواکونو سره د مرستې په هدف د نړیوالو شاوخوا 40 میلیارد ډالر مرسته ترلاسه کړي. په همدې حال کې د ولسمشر سلاکار محمد همایون قیمي وایي د ملي وحدت حکومت پر سیمه ییزو اقتصادي همکاریو تاکید کوي او د ټولې سیمې د ثبات او پرمختګ په ګټه بولي. ښاغلی قیمي د بروکسل د هاشوي ناستو د جوړېدو هدف د ډول بیان کړ.
And the idea is that how we can bring all of these
د وې مشغړو په دې سره د ترانزیت سوداګرۍ پنګیا چونی او د سنور برخو کې د گاونډیو او د سیمیزو هیوادونو نظر راخپل کړو. اروپای ټولنه سره لدې چې په افغانستان کې یو شمیر لاسترولنې مهمه بولی خو وای چې لا هم د هیواد دوامدار بهرنی مرستو ته اړتیا لري. دغه ټولنه همدارنګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د نړیوالو مرستو په وړاندې په دغه هیواد کې له فساد سره جدي مبارزه او په حکومت کې لازم اصلاحات رامنځته کړي.
ومردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو هیوادونو له یو شمیر سفیرانو او استازو سره د بروکسل کانفرنس د هاشوي غونډو پر چمتووالو خبري وکړي. ستاسو اوریدونکو نظرونه هم په همدې خبرونه کې پر همدې موضوع په څو شیبو کې اورو. د بروکسل دغه کانفرنس د اکتوبر میاشتې پر 15 جوړیږي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني نن خبرلانه تول چې له ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو به رسمن وغوړي چې په دغو غونډو کې برخه واخلي. په همدې تړاو می شیبه مخ کې د ولسی جرګې له پخوانی غړي کبیر رنجبرنه د مرکې په پیل کې پښتنه وکړه افغانستان هڅه کوي د بروکسل په غونډه کې سیمه ییزه همکاري جلب کړي. څومره به دغه هدف ترلاسه کړي افغانستان؟
مقدماتي کارونه خیسته بیدي. یقینا هغه حل ځلې چې دغه د ملي وحدت حکومت په دغه دوه کالو کې کړي دي تر ډیره هدف بریالي شوی دی. د حکومت چې اکثریت ممالک دغه منطقي متقاعد کی چې د سولې په اکله افغانستان سره همکاري وکړي. یوازینی هغه شلیدلې کړۍ د دغه زنځیر پاکستان دی چې هلته تر اوسه دغه اراده موجوده نه ده. هلته تر اوسه په ستراتیژیک پالیسۍ کې د افغانستان په اړوند کوم تغییر موږ نه وینو، په عمل کې نه وینو، په ژبه یې وینو، په عمل کې نه وینو. د همدې لپاره کار اسانه شوی، تر ډېره حده اسانه شوی. یعنی که په بروکسل په غونډه کې دا موضوع جدي مطرح شي نو فکر کوم چې دا به ملاتړ ترلاسه کړي، په اتفاق ملاتړ به ترلاسه کړي او دغه ملکونه که دې ته وهڅول شي چې په پاکستان هم فشار راوړي چې دغه همکاري کې صادقانه شریک شي، دغه همغږي د منطقوي همکاري کې د افغانستان پاک سره شریک شي، نو دا به بیا پایله به مثبتې وینو. څه به وشي؟
روانه میاشت د ورسا په غونډه کې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره درې عمده ژمنې وکړې. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت ښه کېدل، د اداري فساد پر ضد مبارزه او انتخاباتي اصلاحات. څه فکر کوئ چې افغان حکومت په داسې حال کې چې په خپله په داخلي سیاست کې هم له چیلنجونو سره مخامخ دی، دغه تعهدات به عملي کړي؟
نو تر بروکسل پورې خو موږ یو مقدار وخت لرو، مګر تر اوسه پورې عملی ګامونه نشته. مګر نو وینو سره له دې چې حل ځل کیږي، خوري کیږي، مګر شرایط داسې راغلي دي چې هم په اصلاحاتو کې د انتخاباتو انتخاباتي سیستم په اصلاحاتو کې موږ وینو چې ولسی جرګه خند ایجادوي او مسنوعي خند ایجادوي، جدا فکر کوم دې منلو وړ نه ده. او هم په اداري اصلاحاتو کې هم موږ کم تغییر تر اوسه پورې نه وینو، سره له دې چې هغه مرکز دی عدلي او قضایي د فساد په مقابل کې د مبارزې دا مرکز رب باید سراغی، مګر دا تش په نامه باید سراغی. عملي کار تر اوسه نه شروع کړی. هغه قاضیان، څارنوالان، رئیس مرکز، دا خلق تروسه ندی تعین سوی په دې کې هم داسې تفسیری دي چې امکان لري چې ناندرې موجودې د دوه ټیمونو ترمنځ چې د چا ونډه به څو نه وي خو دغه ټولې ستونزې دي یعنې په عمل کې موږ اصلاحات تروسه نه وینو وخت لرو تر بروسل پورې که دوی دا مرکز وتوانېدل چې زر فعاله کړي او دوی یو تعداد هغه مفسدین چې فساد مشهود دی او حتی بعضې په جنایاتو لاس پورې کړی او دوسیې لري او دوسیې هم تر ډېره حده چیل سوي دي او آماده دي دې ته چې په هغه باندې محاکم کړي او هغه محکمې علني او شفافې په هغه حالت کې به موږ بیا دا د دې ملاتړ کوو وایو به چې د فساد په مقابل کې مبارزه شروع شوله تنه خبرې نه دي اراده نه ده په عمل کې موږ وینو چې مبارزه په مخ کې او یقین لرم چې په وازه کې به هم ډېر توفیر راسي او خلک به وروسته له هغه ډارېږي او داسې بې باکه به دوی بډې نه اخلي او اختلاس به نه کوي لکه اوس چې دوی بدون دې چې وډار شي دا کارونه سرته رسېږي.
بلې، د بروکسل په کانفرنس کې د سیمه ییزې همکاري خبرې شوې ده. افغانستان په سیمه کې له خپلو ګاونډیو هېوادونو سره په اړیکو کې کړکېچ لري. تاسې مخکې د پاکستان مثال ورکړ، دا مرسته به څنګه جلبیږي په داسې حال کې چې د سیمې له ځینو هېوادونو سره افغانستان په اړیکو کې دغه ډول کړکېچ ولري؟
زه پرې معتقد یم چې بقیه ملکونه په شمول د ایران او په شمول د مرکزی آسیا دا ملکونه چین او روسیا ټول په دې اړوند همغږي دي او دوی صادقانه زه په دې معتقد یم چې صادقانه همکاري کوي د لپاره چې دوی د دې ملکونه هم د ګواښ لاندې دي. نو تنه یوازې پاکستان دی. پاکستان ما وړاندې وویلې چې که پاکستان نه شریکېږي په دغه همغږي کې او ملاتړ نه کوي د دغه طرحې دنیا په عین زمان کې چې بقیه ملکونو سره مرسته باید وکړي او ملاتړ دغه طرحې وکړي باید پاکستان تجدید کړي او پاکستان باندې فشار راوړي او هغه به نور هم بربنډ شي. دغه قضیه چې هغه منشه دی عامل د ترور او تروریزم او بې ثباتۍ او جنگ په دغه منطقه کې کوم هیواد دی؟
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی استازي کبیر رنجبر وو. افغانستان وایي د بروکسل په کانفرنس کې به هڅه وکړي سیمه ییز اقتصادي همکاري جلب کړي. په څو شیبو کې ستاسو اوریدونکو نظرونه اورو. په افغانستان کې مو دغه شیبه دوه شمېرې فعال دي. یو شمېره مو د 0822255، بل شمېره مو د 0992935540.
د افغان بی سیم مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لاري په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سیم مخابراتي شرکت ګډونکوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
مخکمه وردل چې افغانستان وایي د بروکسل په کانفرنس کې به هڅه وکړي سیمه ایز اقتصادي همکاري جلب کړي. افغان حکومت به هڅه وکړي په دغه کانفرنس کې چې په اکتوبر میاشت کې جوړیږي د شوزو د پیاوړتیا په برخه کې هم د نړیوالو ملاتړ خپل کړي. ستاسو اوریدونکو نظر څه دی؟ افغانستان باید د بروکسل په کانفرنس کې د سیمې له هیوادونو په کومو برخه کې د همکاري غوښتنه وکړي؟ تخنیکی همکاري شریک وي چې ځینې اوریدونکي په لاین کې دي. دوی ته به ورسو د دوی نظرونه په دې برخه کې واورو. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بله محترم ساجد صاحب، تاسو سلامونه وړاندې کوم تاسو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام. موضوع مشارکړي پښتون سمیر باندې تاسو نظر څه دی په دې برخه کې؟ افغانستان په دې کانفرنس کې لنډی څخه څه
زموږ نظر په دې باره کې؟ خدای دی، یو خو باید د افغانستان حکومت یعنی خارجه وزارت باید نړیوالو ته په زغر دا وایي چې افغانستان په اقتصادي زور کې قرار لري، باید زموږ سره نړیوال مرسته وکړي او بل د هغه ګاونډي چې همیشه د افغانستان په یونو باندې ځان وبکړی دی هغه و نړۍ ته افشا کړي او نړیوالو ته چې یو ګانا کس چې دی پاکستان دی مو سره مرسته نه کوي. همیشه نه مرسته راسره کوي، نه د سولې په باره کې، نه د اقتصاد په باره کې. همیشه د افغانستان د خلکو وینه شلي اوس هم د افغانستان د خلکو وینه ته پټ دی. او دوهم کچیر نړیوال د حکومت څخه وغواړي چې تاسو نو اداري فساد ورک کړئ او مسد د مفسدینو په باره په باره کې اقدام وکړي، نو موږ به سره مرسته کوو. د حکومت څخه موږ غوښتنه دا ده چې فساد ورک، مفسدین ورک، غاصبین افشا کړي او هغه کسان چې په مخدره موادو روږدي یا د مخدره موادو قاچاقبران دي چې هغه واشجو باندې لکې، باید دوی هم په دغه باره کې اقدام وکړي. نړیوال ان شاء الله تعالی نړیوال به امر سور سره کوي.
ډیر مننه ستاسو نظر واوریدل. سونی نور اوریدونکو هم پلان کې دی او بل اوریدونکو دې ته ورته. بله مهربانی وکړئ تاسو را خبریږئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهربانی تاسو آواز اورئ.
بلای والا پکیات دا پرو مناسی دا پاکستان او افغانستان کما غوانده دا دیده باره که پختانه نکم چه دا ناس پرو مناسی دیت سه نتیجه رو و تا کنه دا پختانه در نکم چه دی معلومات راکی
مانه نه وسنی موضوع مو دا بروکسل دراتلون که غونده پاره دا غونده تقریبا دریمیشتی و روست جوری جی افغان حکومت وی چه پدی غونده که حد سکوی سیمیز اقتصادی همکاری جلب کلی کوریدون که پر همدی موضوع خبری راست رو کلی غواره ببیزه که چه دا موضوع سخه بهر نور اوریدون که هم پلاین کې د دوی تورزو بلې مېرمنې وکي ازادي راډیو ده
ښاغلی صالح سلام پرسی پر اوریدون کو عبدالقادر سکین د کندهار ولایت څخه
مېرمنې وکي سقیم صاحب
مېرمنې ښاغلی صالح وکړي وګورو په دغه برخه کې د وسنۍ انتخاباتو په حساب برخه کې د افغانستان نظام چې کوم نشمنې کړې وي د افغانستان د ولسونو سره دا په خپله د افغانستان د خلکو یو باور او اعتماد دی چې د ملي افغان نظام ولاړ دی نو په دغه برخه کې زه هم که چیرې باور او اعتماد د افغانستان د ولسونو حکومت خدمت ورکوي ممکن هغه څه چې دی اوس غوښتونکي دي سبا انتخابات ترسره کېږي په محلي سیمو کې په ولسوالیو کې چې وخت د ولسونو سپورټ او باور نه وي نو کله څه ترسره کېدلی شي نو زما نظر دا دی د افغان حکومت ته فراز کې دغه مسؤلینو ته چې دوی وکولی شي په دغه برخه کې چې کومې ژمنې د افغان د ولسونو سره شي ژمنې پر ځای کې ممکن یو ښه نتیجه لاسته راشي.
ډیره مننه ستاسو اوریدونکو څخه. درې میاشتې وروسته د بروکسل کانفرنس کې افغانستان د اجنډا په سر کې د افغان حکومت هڅه کوي په دغه کانفرنس کې سیمه ییزه اقتصادي مرستې او همکاري جلب کړي. تر دې مخکې روانه میاشت د ورسا په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې د ناټو د غړو هیوادونو چارواکو له افغانستان سره په اقتصادي او پوځي برخه کې د همکاریو پر دوام خبرې وکړې.
راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د هلمند دینی عالمانو او یو شمېر قومي مشرانو د پاکستان پر ضد د افغان حکومت د اقداماتو هرکلی وکړ او په یو غونډه کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. تفصیل د الیاس دی په راپور کې.
د هلمند قومونو او قبایلو چارو د ریاست په نوښت په دې جوړ شوې غونډه کې اکثر ویناوالو د پاکستان د دوه مخي سیاست په ضد خبري وکړه او د غام سایګي د ناصر په چیر د نه یاد کړو د حکومت د غ چستاینه وکړه چې غواړي د پاکستان اصلي چیر نړیوالو ته بربند کړي. قومي مشر عبدالله خان مسومی د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس د غړو کړنی وستایل چې څومره د مخ کې پاکستان ته د سفر پر مهال له غ حکومت د حقانی او نور افراطي ډلو په ضد د کلکو اقدامات غوښتنه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتو د سنا د مجلس مشهور غړي جان مکن او د نور ملګرو دروانې میلادي میاشتې په درېیم نیټه د پاکستان د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان څخه لیدنه وکړه او د عملیاتو بهیر له نظره تیر کړ چې د پاکستان پوځ د سمودي رئیس د پاکستاني طالبانو په ضد په شمالي وزیرستان کې پر مخ وړي. د هلمند قومي مشر عبدالله خان وویل که افغان حکومت د پاکستان د ناوړه کړنو په ضد په نړیواله ټولنه کې خپلو هلو ځلو ته ادامه ورکړي خلک به د دې کار پوره ملاتړ وکړي.
ملی امنیتی ځواکونه زموږ ورونه دي، زموږ اولادونه دي، د دې جامعې د پت او عزت ساتونکي دي. موږ د امریکا د کانګرس د غړو له هغو بیاناتو بشپړ ملاتړ کوو کوم چې د پاکستان اصلي څیره یې نړیوالو ته بربند کړه او د افغان ولس د هغو ادعاو ته رښتینې بڼه ورکړه چې په تیرو لسیزو کې پرې سپارښتنه کوله.
کومي مشرانو او ګڼ دینی عالمانو د افغان امنیتي ځواکونو څخه یو ځل بیا خپل ملاتړ اعلان کړ او هغه د افغانستان رښتینی ساتونکو وبلل. دینی عالم مولوی مهردل پاکستان په خطاب کې وویل فتوا دې نه منو، د افغان ځواکونو ملاتړ کوو او حاضر چې خپل اولادونه هم د هغو په لیکو کې شامل کړو. د هلمند سرحدونو او قبایلو چارو رئیس احمد نوید نظری د قومي مشرانو څخه غوښتنه وکړه چې په هیواد کې روانه تپل سوې جګړه وغندي او د هغې په اصلي موخو خلک وپوهوي.
موږ د افغانستان دینی علما، قومي مشران، بزګر، دیکان، تجار، موږ ټول د خپل اسلامي منتخب مشروع دولت او دغه د اردو د دې ټول ملاتړ یو ملاتړ یو ملاتړ یو ملاتړ به یو او موږ به تا هغه پوری خپل د فریاد ناره کوو چې موږ د پاکستان ته غاښماتونکي جواب ورکوو.
درنو مشرانو راځي د خپل ځوانان تر شا ودرېږي،
دا هم لا تړ وکي او نور ځوانان خپل د کورنۍ ځوانان دې ته وهڅوي چې د پولیسو ملي اردو او نور ځواکونو په لیک کې داخل سي او د دې واد د خدمت جوګه سي.
د دې غونډې برخوالو یو پریکړه کوم صادر کړ چې په یوه برخه کې راغلی به ټول دنیا علمان او قومي مشران د وسلوالو په ضد پروانه جګړه کې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او د دې جګړې پر مهال د بې ګناه انسانانو وژل غیر اسلامي عمل دی. په پریکړه کې دا هم راغلی و چې د هلمند ټول اوسیدونکي د سولې په برخه کې د ملي وحدت حکومت د هلو ځلو ملاتړ کوي او د دې هڅو د دوام غوښتنه لري. محمد لیستی د ازادي راډیو هلمند.
له دې رپورټ سره په افغانستان کې د مازیګر 4:13 سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ملالۍ بشیر ناورو.
د افغانستان د ارګ مانی وای چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د رامنځته سوي کړکېچ د حل لپاره د ټولنې له ټولو قشرونو سره سلا مشورې پیل کړې دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د بروکسل کنفرانس په د ملي وحدت حکومت د اقتصادي ودې له اجنډا څخه د ملاتړ لپاره یو ښه فرصت وي. د بلخ امنیتي چارواکو 4 په دې تور نیولي چې له ډېرې مودې راهیسې پر خلکو د خره غوښه خرڅوله. د پکتیا د شپږو ولسوالیو لار چې د کمری په سیمه کې تړل سوې وه نن سهار پرانیستل سوه. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي پاکستاني چارواکو ورسره ژمنه کړې چې له دې وروسته به د افغان کډوالو له موضوع سیاسي ګټه نه اخیستل کیږي. د افغانستان ولسي جرګه هغه وزیران استیضا کوي چې په روان کال کې یې د پراختیایي بودیجې له 80% کمه بودیجه مصرف کړې ده. د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف مدافع وکیل ویلي چې د هیواد یوې ځانګړې محکمې د خیانت په تور د مشرف د بانکي حسابونو کنګل کولو پریکړه کړې ده. د ایران د سپاه پاسداران ملیشو د دغه هیواد د لوی بانک پخوانی رئیس او د هغه مرستیال د اداري فساد په تور نیولی دي. او د ترکیې حکومت د ټولو اکادمیکو کسانو بهر ته پر سفر بندیز لګولی دی.
او نجيبه زمان مول سپورتي تحولات خبروي.
د سپورت ورزنه هنداره
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبر ناوړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د انټر کانټیننټال کپ په سیالیو کې د هالند له ټیم سره میدان ته ووځي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي به په هالند کې د رواني میاشتې په 6 نیټه جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ټیم د 3 په ورځ د آیرلینډ سره خپله 15 یوه ورځنۍ سیالي وبایله. په کابل کې د فوټبال د غوره لیګ او الف ګروپ سیالیو هر ورځ 2 لوبې دوام لري. د کابل د فوټبال فدراسیون مرستیال عبدالبصیر قیومی ازادي راډیو ته ویل چې د جوانان میهن ټیم او د اتحاد ټیمونه په پرونی لوبه کې د مشعل او جوانان اردو د ټیمونو په وړاندې بریالي سول. شاغلی قیومی زیاته کړه چې په دغه سیالیو کې د الف ل ګروپ څخه 14 او د غوره لیګ څخه 14 ټیمونو ګډون کړی دی. په هرات کې د شپېتو کسانو ترمنځ د شطرنج سیالي روانه ده. د هرات ولایت د ورزشي امریت فنی مرستیال عبدالحق ضیا ازادي راډیو ته ویل چې تر دا مهاله عزت الله امینی، عنایت الله رحمانی، جار الله امید او فرحات حسینی هر یو توانېدلی چې د خپلو سیالانو په وړاندې بریالي سي. د شاغلی ضیا په خبره دغه سیالي د لوبغاړو د سن په نظر کې نیولو سره په دریو برخو ځوانانو، تنکۍ ځوانانو او لویانو کې د یک شنبې په ورځ پیل شوي چې تر یوې اونۍ پورې به دوام وکړي. د روسیالیو کې لسنجونو هم ګډون کړی دی.
په خبري سات کې دغه راپورونه اوریدلای شي. جمهوریت ریاست وایي تمه درلوده د ملي شورا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان تصویب کړي، خو اوس چې دغه فرمان رد شوی دوی به هم خپل تصمیم ډیر ژر اعلانوي. یو شمیر مدني فعالان او د تخار اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې ځینې غیر مسؤول وسلول شخصي زندانونه لري او دغه کسان پر خلکو بیلابیل ظلمونه کوي. د زهرا په نوم د یوې افغان ښځې له سوځولو او مړینې وروسته د هغې کورنۍ په کابل کې له دولت څخه انصاف غواړي.
ما خورم بو مایم، خون زرارم بو مایم، اونایی که هر کس که بکده بجز خورس.
با ترکیه که ده تازه اقدامات و پلر که چه ده پاس 50,000 کسان نیول سوی. یو شمیر مدنی فعالان او د تخار اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې ځینې غیر مسؤوله وسلوال شخصي زندانونه لري او دغه کسان پر خلکو ډول ډول ظلمونه کوي. دوی چې د عدالت غوښتنې لپاره کابل ته تللي وایي حتی دغه زورواکي د ولسي پاڅون کوونکو له نوم څخه په استفادې د خلکو نجونو په زوره ودوي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د تخار ولایت یو شمیر اوسیدونکي د ولسی پاڅون کوونکو په نوم مشهور غیر مسؤوله وسلوال کسان د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د ظلم، تیریو او وحشتونو اصلي عاملین ګڼي. د دوی په وینا ولسی پاڅون کوونکي او سیمه ییز زورواکي په تخار کې شخصي زندانونه لري او خلک په بیلابیلو ډولونو شکنجه کوي. د تخار ولایت د ځینو اوسیدونکو مدني ټولنو په استازیتوب بهرام الدین حسام د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې دا زورواکي له وژنو، غلاو او راخوه د خلکو نجونې په زور واده کولو مجبوروي.
امی ظلم استبداد خودش مردم رو مجبور میسازد یا دایش یا طالب سی.
دا ظلم زور او زیاتای خلق مجبوروي چې دایش یا طالب سی. په همدې ډول زمينه برابرۍ خدای دې نکړي کرلر پرتی سیم نام نیسی دا لوی استونزه جوړوي. موږ وایو چې دا وسلوال باید بې وسلې سي، دوی پټکا چوي چې 3 لک روپۍ راکړي، مجبوریږي چې خپل غوا یا ځمکه خرڅ کړي او د دوی غوښتنې پوره کړي.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د نامنیو ډیریدل د دې سبب شوی چې په بیلابیلو سیمو کې ولسی پاڅون کوونکي د وسلوالو مخالفینو د ځپل لپاره وسلې وخلی. دوی د لومړي ځل لپاره له غزنی، غور او بادغیس له ولایتونو فعالیت پیل کړ. خو ویل کېږي لکه د تخار په څیر په ځینو ولایتونو کې د دوی حضور خلکو ته سرخوږی جوړ کړی دی. له دې وړاندې مدني فعالانو د چارو یو شمېر څېړونکو ویلي وو چې که دا پاڅون کوونکي سم مدیریت نه شي په ډیرو سیمو کې به جدي ستونزې پیدا کړي. د تخار ولایت یو مدني فعال عبدالصمد حکیمي وایي دا محل په دې ولایت کې شاوخوا زر کسان دربکیو او غیر مسؤوله وسلوالو ډلو په څیر فعالیت کوي چې شتون یې بیلابیل ستونزې زیږولی دي. له دې ټولو سره د افغانستان جمهوري ریاست دغه ولایت ته د یو پلاوي د لیږلو خبره کوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې له څېړنو وروسته به په دې اړه تصمیم ونیول شي.
حکومت یو پلاوی لیږلی چې د خلکو غوښتنې واوري او ورته پاملرنه وسي. پلاوی تللی او خپلې څېړنې کوي. هیڅوک نشي کولی له قانون ورآخوا عمل ترسره کړي.
خو کابل ته راغلي د تخار اوسیدونکي ډیر ژر داربکیو او غیر مسؤوله وسلوالو کسانو بې وسلې کول د عامو خلکو شکنجو ته د پای ټکی ایښودل او په هغه ولایت کې د ډیرو ملي ځواکونو ځای پر ځای کول غواړي. دوی وایي چې که ستونزې او غوښتنې وانه اوریدل شي پراخې مظاهرې به وکړي او که بیا هم ستونزه حل نه شوه د عدالت غوښتنې لپاره به وسلوالو طالبانو ته مراجعه وکړي.
عمر دل چې ځینې مدني فعالان او د تخار اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې ځینې غیر مسؤوله وسلوال شخصي زندانونه لري او دغه کسان پر خلکو ډول ډول ظلمونه کوي. بلخوا د زهرا له سوځولو او بیا مړینې وروسته د هغې کورنۍ له 5 ورځو راهیسې د دارالامان پر واټ د علاودین په سیمه کې د اعتراض خیمه درولې ده. زهرا د غور اوسیدونکي وایي چې د خسرګنۍ لخوا له سوځولو وروسته یې 13 اونۍ په استقلال روغتون کې ساه ورکړه. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د زهرا مور او پلار چې له 5 ورځو راهیسې د کابل ښار د علاودین په سیمه کې د تحسن په خیمه کې ناستې وایي چې که حکومت د زهرا د مړینې عاملین مجازات نه کړي نه به له خیمې وبزي او نه به د زهرا مړی خاورو ته وسپاري. د زهرا مور او پلار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې لور یې د میړه په کور کې سوځول شوې او همدغه سوځونه یې د مړینې سبب شوې ده. د زهرا پلار رضا وویل لکم عمرې امیندوارې لور سره یې ظلم شوی او پر حکومت غږ کوي چې د پیښې عاملین د مجازات کړي.
خواستم ومینه که انتقام اولاد مر بگیرم دوم جان ما به خطره.
زموږ غوښتنه دا ده چې د دې پیښې غچ واخیستل شي. زموږ ژوند په خطر کې دی. تر هغې چې غچ وانه اخیستل شي موږ به په همدې خیمه کې یو او مړی به هم تسلیم نه کړو.
د زهرا پلار وایي په لور یې د میړه په کور کې له 2 کلونو راهیسې زور زیاتی روان و. دوی د پیخې پاړه د سیمې ملکی او امنیتی چارواکو ته شکایتونه کړي خو چارواکو یې پر وړاندې بې پروایي ښودلې ده. د زهرا مور تازه ګل په ژړغوني غږ وویل چې لیک لوستې لورې تل په زوره شاقه کارونو ته مجبورېدله او همدغه ناخوالې سبب شوې چې وسوځول شي.
حکومت اگه صدای مر میشنو و عرض مر میشنو و اگه دال مر اگه میشنو
که حکومت میچیغی فریاد او عرض اوری د زهرا دیوینی پختنه دی وکړي.
د زهرا د کورنۍ د معلوماتو له مخې امیندواره زهرا سربیره د کورنیو په شاقه کارونو په زوره د کوکنارو په کاروندو کې د اپینو ټولولو ته هم مجبورېدله. د زهرا پلار وایي سوځېدلې زهرا یې لومړی د غور په روغتون کې بستر کړې وه او بیا یې د لا درملنې په مقصد د کابل استقلال روغتون ته ولېږدوله خو په دې روغتون کې هم درملنه ونه شوه. د زهرا مړی اوس مهال په استقلال روغتون کې دی او کورنۍ وایي تر هغې چې د پیښې له عاملینو سره قانوني چلند ونه شي مړی به خاورو ته ونه سپاري. مدني فعالان وایي د عدالت په غوښتلو کې به تر پای پورې د زهرا له کورنۍ سره ولاړ وي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوال دفتر هم په یوې اعلامیه کې دغه پیښه غندلې او تاکید کړی چې حکومت یې په دې اړه قانوني اقدام وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د پیښه په تړاو یې تر اوسه دوه تنه نیولي دي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش آزادی راډیو ته وویل
در پیوند به قضیه خواهر ما پس از این حادثه پلیس غور
د دی خور د قضیه اړوند د پیخي ورسته تر اوسه د غور پولیسو دوه کسان نیولی دي. پر پیخي لومړنۍ څېړنې روان دي او هڅه کیږي چې نور اسناد هم تر لاسه او لوی څارنوالۍ ته وسپارل شي.
د غور په ولایت کې دغه پیخه لومړۍ نه ده، بلکې تیر کال پکې د رخشانی په نوم یوه پیغله د سیمې لخوا په عام محضر کې سنګسار شوه. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د هیواد په ځینو سیمو کې له ښځو سره د زور زیاتی پیښې زیاتې شوي او حکومت ته پکار ده چې مخنیوي ته تدابیر جدي کړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت
دا خبری ساعت تر 15 بجو دوام کوي. د جرمنی د کورونی چارو وزیر ویلی هغه برید کوونکی چې روانه اونۍ په جرمنی کې د چړې او تبر په گزارونو ځینې کسان ټپیان کړل افغان نه بلکې پاکستانی وو. توماس دی مایزیر یې دغه څرګندونې نن کړي دي. تېر میلادي کال په زرګونو افغانان له بېلابېلو لارو څخه جرمنی ته ولاړل. بلخوا په جرمنی کې د افغان پناه غوښتونکو د ستونزو د حل په خاطر د هغې هیواد یو حکومتي هیات کابل ته تللی دی. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې په اروپایي هیوادونو کې د افغانانو د دایمي ستونزې د حل په خاطر پر څو تړونونو کار روان دی. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په جرمنی کې د افغان کډوالو ستونزو د حل په خاطر لاغه هیواد یو پلاوی کابل ته راغلی دی. د یاد وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بحثونو له لارې به ډېر ژر داسې پرېکړو ته ورسیږي چې دواړو لورو ته د منلو وي. دی وایي له جرمنی څخه یو پلاوی راغلی ترڅو داسې توافق ولرو ترڅو دواړو لورو ته منل شوي وي. موږ په دې اړه ښه بحثونه لرل او هیله مند یو چې په نږدې راتلونکي کې ښو نتیجو ته ورسیږو. د افغان حکومت د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. له دې ډلې جرمنی ته تر ټولو ډیر افغانان رسیدلي چې ویل کېږي شاوخوا 1.5 لک افغانانو یوازې په دغو هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده. اروپایي ټولنې د افغانانو دې شمېرې ته په کتو وخت ناوخت ویلي چې د 40% افغانانو د پناه غوښتنې به ونه منل شي. خو له دې سره افغان حکومت وایي توانېدلي چې د کډوالو د اجباري ایستلو مخه ونیسي. غیر قانوني کډوالۍ تر اوسه پورې د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او ډیرو نورو یې په درانه بیه یو ځای ته ځان رسولی دی. له دې ټولو سره ځینو حکومتي سرچینو ویلي چې د پلاوي له افغان لورې څخه غوښتنه کړي ترڅو د بروکسل تر غونډې د افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته حل لارې پیدا کړي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت هڅه کوي ترڅو د بروکسل تر ناستې د افغان کډوالو برخلیک روښانه کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي د دې لپاره په څو هوکړه لیکونو کار روان دی.
دغه تفاهم لیکونو کې مهمه مسله دا ده چې موږ داسې حکومتي بستې پیشنهاد کړي ترڅو زموږ هیوادوال دې ته وهڅیږي چې په خپله خوښه هیواد ته راستانه شي. د همدغو تفاهم لیکونو پر اساس موږ کار کوو ترڅو دغه د مهاجرتونو کچه راټیټه شي او همدارنګه زموږ هیوادوال په بهر کې چې دي دوی دې ته تشویق شي چې خپله خوښه هیواد ته راستانه شي.
افغان کارپوه اسدالله ولولجي وایي په هغه صورت کې چې افغان حکومت د کډوالو له رضاکارانه راستنېدو سره توافق کوي باید د هغو هیوادونو د ډیرو مرستو ډاډ ترلاسه کړي. د هغه په وینا تر هغه چې په هیواد کې اوسنۍ ستونزې حل نه شي هیڅ افغان هم په خپله خوښه بیرته راتلو ته حاضر نه دی.
یوسف خان زدران رپورټ راکوه. جمهوری ریاست وایي تمه یې درلوده ملي شورا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان تصویب کړي، خو اوس چې دا فرمان رد سوی دوی به هم ژر خپل تصمیم اعلان کړي. دا چې تصمیم څه دی صفی الله ستانکزی براته وایي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ملي شورا لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو د تقنیني فرمان لرد وروسته دوی پریکړه کړې چې ژر په دې اړه خپل راتلونکي پلانونه اعلان کړي. د جمهور رئیس مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل حکومت تمه درلوده چې ملي شورا دا فرمان تصویب کړي خو هغوی برعکس رد کړ.
حکومت تمه درلوده چې ملي شورا
من انتظار داشت که فرمان تقنینی
شورای
ملی
دیوی حکومت تم درلوده چه د انتخابات اصلاحات و پاره د ولسمشر تقنینی فرمان د ملی شورا لخوا تایید شي څو د انتخابات پروسه نور هم چټک شي اوس چې دا فرمان رد شوی حکومت نظریات ټولوي او په دې اړه خپل پریکړه اعلانوي. جمهوری ریاست په داسې حال کې د خبرګون وخود چې د ملي شورا یو ګډ کمیسون د انتخابات اصلاحات و پاره د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ او بیرته د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړ. تر دې مخکې اجرایه ریاست هم ویلي چې که د ولسمشر تقنینی فرمان رد شي دوی د انتخاباتو لپاره چمتووالی لري او د اصلاحاتو راوستلو لپاره به کوټلي ګامونه پورته کړي. حکومتي چارواکو اعلان کړی چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د میزان په 24مه ترسره کوي، هغه نیټه چې ډیرو بنسټونو یې پکې د انتخاباتو ترسره کیدو خبره ناممکنه بللې ده. د ملي شورا لخوا د ولسمشر د تقنیني فرمان په اړه د بحث د ګډ کمیسون یوې غړي او د مشرانو جرګې نایب منشي نجیب حسیني ازادي راډیو ته وویل د کمیسون د غړیو اختلاف د دې لامل شو چې دا فرمان رد شي.
بخاطر قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون
انتخابات کمیسیون او تکنیز شکایتونو کمیسیون د دند و کونو او جوړښت قانون پړه پرون د مشرانو جرګې او ولسی جرګې د ګډ هیئت غونډه وشوه. ولسی جرګې ویل چې دا فرمان باید رد شي او مونږه تایید غوښت. د دې لپاره چې سره موافق نشو مصاحبه رد شوه. د ملي شورا د ګډ کمیسیون په داسال کې د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ چې جمهور رئیس په خپل په یو وینا کې دغه کمیسیون وغوښتل چې د اوړي تر رخصتۍ مخکې د باید ملي شورا دغه فرمان تصویب کړي. خو د انتخاباتي چارو ماهرین د اساسي قانون د 109 ماده په اساس د ملي شورا د وروستي تقنینی کال پر مهال د شورا ته د انتخاباتي قوانینو لیګل د قانون په خلاف بولي. د دیموکراسي د څار بنسټ رئیس زکریا بارگزی ازادي راډیو ته ویل حکومت باید ژر تر ژره د خلکو او نړیوالې ټولنې له هیلو سره سم د انتخاباتي کمیسیونونو غوراوي کمیټه جوړه کړي او د اصلاحاتو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. صفی الله ستانگزی، ازادي راډیو، کابل.
زولا شمس له پکتیکا نه خبرې کوم. د ازادۍ رادیو په پکتیکا کې په اف ام 100.15 سپو پاکه او صفا اورېدل کېږي. مننه.
ازادي رادیو د ازادي رادیو د ویب سټ د لارې هم صافه واځي اوریدل سي چې ادرس دی ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د ولسی جرګې د مالی او بودیجی چارو کمیسون خبرداري ورکړ. هر هغه وزیر چې پروان کال کې خپل انکشافي بودیجه لا 30% کم مصرف کړي نو استیزا بسي. دغه کمیسون مشر نن ازادي رادیو ته ول چې دغه غوښتنه ورڅخه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم کړي ده. نور معلومات د رحمت الله افغان راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي چارو کمیسون وایي کله چې د اوړي له رخصتیو څخه راستانه سي د هغو وزیرانو د استیزا پریکړه به وکړي چې انکشافي بودیجه یې په خپل وخت نه وي لګولې. د دغه کمیسون مشر امیر خان یار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې تر اوسه هیڅ کوم بودیجوي واحد نه دی توانېدلی چې خپل 30% انکشافي بودیجه مصرف کړي.
هغه وزیر صاحبان چې خپل بودیجه د 30% نه په دې کال کې کم مصرف کړي، د رئیس جمهور غوښتنه دا ده چې باید استیزا شي او د ولسی جرګې غوښتنه هم دا ده چې باید استیزا شي او د دې نه معلومات واخیستل شي چې په څه دلایل دی ونه شو کولای چې بودیجه نه مصرف کړي. که چیرته دلایل درست ونه شو ویلې نو کېدای شي سلب اعتماد ته لاړ شي.
د افغانستان د 1995 مالی کال ټوله بودیجه 444.6 میلیارد افغانۍ ده چې په دغه بودیجه کې 208.1 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه، 1.85 میلیارد نور افغانۍ د پراختیایي بودیجه لپاره ځانګړې شوې دي. د افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبه په ورځ د نیم کال بودیجه هم تصویب کړه چې په عادي بودیجه کې 1.5 میلیارد افغانۍ ورزیاتې کړي. د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي چارو کمیسون وایي که څه هم د مالی کال لا شپږ میاشتې پاتې دي خو د بودیجې د تیرو شپږو میاشتو له لګښتونو به ځان ته معلومه کړي چې کوم وزیر څومره پراختیایي بودیجه مصرف کړې ده. د چارو کارپوهان په وزیرانو باندې د ولسی جرګې لخوا د بودیجې د مصرف فشار ګټور بولي او ټینګار کوي دا ډول اقدام به وزیران د انکشافي بودیجې بشپړ مصرف ته وهڅوي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالقادر جیلانی وایي هغه وزیران باید له دندو ګوښه کړای سي چې متخصص نه دي او یا هم په کارونو او مدیریت کې کمزورتیا لري او پر ځای وړ او لایق کسان په دندو وګمرل سي.
ډیر ګټور دی، مونږ د دغه اقدام هرکلی کوو. نو دا سبب د دې کیدلی شي چې هغه وزیران چې هغه کمزوري دي که واقعا حکومت یو جدي اقدام په لار اچولی نو بې له شکه هغه وزیران باید استیضا شي، باید استیضا د هغوی وشي او د وزارتخانو نه باید دوی ګوښه شي او د دوی په ځای باندې نور هغه خلک هغه وړ استعدادونه وټه شي چې هغه کولای شي چې خه مدیریت ولري او پروژه په خپل وخت سره تکمیل کړي.
د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د سه‌شنبه په ورځ خبريالانو ته ویلي دي چې هر هغه وزارت چې پر روان کال کې هر څومره انکشافي بودیجه مصرف کړي، نو راتلونکي کال به هم ورته په همغه کچه انکشافي بودیجه په نظر کې نیول کیږي. بلخو عبدالقادر جیلانی وایي په افغانستان کې روانه نامنې د ملي تدارکاتو کمیسون اوږده کاری پړاونه په وزارتونو کې ټیټ ظرفیت د دې باعث شوی چې انکشافي بودیجه په خپل وخت مصرف نسی.
رحمت الله افغان و په کابل کې په سریپول کې د یوه دینی عالم او د سولې د عالی شورا د یوه غړي عتیق الله حیدری تر وژل کېدو وروسته د دغه ولایت یو شمېر قومي مشران د عدالت غوښتنې لپاره کابل ته ورغلي دي. د وژل سوي کس ورور وایي چې د سریپول ځینې چارواکي د حیدری په وژنه کې لاس لري. قسیم سولمال او نور تفصیل.
د سرپل یو شمیر قومي مشران له حکومت غواړي چې د دینی عالم او د سولې د عالی شورا د غړي عتیق الله حیدری قاتلین مجازات کړي. دوی د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې وویل چې د سرپل یو شمیر چارواکي په دې پېښه کې ښکېل دي. د عتیق الله ورور حاجي خان ولس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
شارع قومندان دی جولاک او دا دوه نور چې دي، دا بشیر خان یو ورور دی، شاولي چې دی هغه قومي مشر دی. نو دا بیا ول ورور شهید کړی دی، شهید نه بعد یې نیولې دی، ورور ټوټې ټوټې کړی دی، دغه نه باید بیاور بټی ته چولای دی، سیزلای دی، موټر نیولای او خپل پسرا کې سیزلای دی.
مولوی عتیق الله پنځه ورځې مخکې په سرپل کې خپل کور لومړی اختطاف او بیا وژل سو. خود کورونی چار وزارت مرستیال وایند نجیب دانش لازادی رادیو سره خبرې کې لدې پیښه بې خبري وشوده او ویل چې په دې اړه به پلټنې وسی. دی وی اړتیا ده چې موږ خپل معلومات بشپړ او د پیښه هر اړخیزه وڅېړو. که داسې څه سوي نو تبن چې معلومات به ولرو. متاسفانه په مرکز کې دا پیښه نه ده سوې. که د ولایت په کچه وي نو زه یې په اړه جزئیات نه لرم. د سرپل قومي مشران ټینګار کوي چې د مولوی عتیق الله حیدری د قتل موضوع ته د حکومت نه پاملرنې د خلکو حکومت ترمنځ واټن رامنځته کړی او په دغه ولایت کې د جرمونو زیاتېدو ته زمینه برابره کړې ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
په افغانستان کې د نفوسو نړیواله ورځ د سولې، ثبات او عدالت لپاره د نجونو د ملاتړ په نامه ولمانځل سوه. د ښځو د حقونو ملاتړو بنسټونو نن وویل که څه هم په افغانستان کې د ښځو د توانمندۍ لپاره کارونه سوي، خو ډېر نور کارونه هم باید ترسره سي. تفصیل خان محمد سین ناوري.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې په هیواد کې د نفوسو د کره شمیرې نشتوالی اوس هم د دغه وزارت د پروګرامونو د پلي کولو لپاره یو خنډ دی. د دغه وزارت مرستیال محمد اسماعیل رحیمی د چهارشنبه په ورځ پر ښځو د پانګونې تر نامه لاندې د نفوسو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل: نامنی یوازینی لامل دی چې په هیواد کې د کره سرشمیرنې د ترسره کېدو مخه نیولې ده. د په هیواد کې د سرشمیرنې د ضرورت په اړه وویل:
ارقام و اعداد اساس پلانگذاری دقیقه تشکیل میده و بدون معلومات
شمیره او اعداد د کره پلانگذاری اساس جوړوي او لدی پرته دقیق پلان نه جوړیږي. سرشمیرنه اوس هم یو ستونزه ده. هله ده د ایسای مرکزی اداره د وضعیت لخه کېدو سره دا کار ترسره کړي.
د خاغلی رحیمی په خبره په تخمینی ډول افغانستان د کار د قوی لپاله په نړۍ کې دوهم هیواد ده، او کله دې قوی څخه سمه ګټه پورته شي اقتصاد به د پام وړ وده وکړي. د ده په نظر د کار د ځواک د 2.2% څخه یوازې 19% د کار خاوندان او 1.3% ډاډمنې دندې نه لري. په خاطر دې د افغانستان د احصایې مرکزی ادارې د هیواد نفوس 26 میلیونه ښودلی چې 50% یې ښځې جوړوي. په ورته وخت کې د ښځو چارو د وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردګ وویل چې بېوزلي او په زور او کم عمر کې د نجونو ودونه د ښځو پر وړاندې یوه لویه ستونزه ګڼل کیږي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتو د وګړو د وجهي صندوق استازي بینت اندیانا بانجی وویل چې د دې هیواد 50% ښځې په غیر قانوني او کم عمر کې په زوره ودیږي چې علت یې د خلکو بېوزلي ده. د لا افغان جنو سره د ملګرو ملتو د وجهي صندوق د ملاتړ په اړه د ازادي راډیو د پښتنې پر وړاندې وویل:
United Nations Population Fund has an annual budget on
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د نفوسو لپاره یو ځانګړی کلنۍ بودیجه لري چې د مور روغتیا، د معلوماتو پراختیا او د ځوانانو په برخه کې پانګونه پکې شامل ده. د دې بودیجې اندازه په کال کې 23 میلیونه ډالر ده.
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت وایي په هیواد کې د نجونو 60% زده کوونکي نجونې دي چې دا شمېره د تیرو کلونو په نسبت زیاته شوې ده.
د دې وزارت مرستیال عطاوله واحدیار وای چې که د نجونو لپاره پانګه واچول شي دا کار به د نجونو راتلونکي تضمین کړي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
په ترکیه کې د پوز لخوا د کودتا له ناکامې هڅې وروسته د دې هیواد حکومت په زرګونو کسان له دندو لرې کړي دي. راپورونه وایي چې د پاسه 50,000 پولیس، د اردو سرتیري او قاضیان د ترکیې د حکومت له مخالف جلاوطنه فتح الله ګولن سره د ارتباط په تور له وظیفو ایستل سوي دي. د لویدیځو آژانسونو په حواله جزئیات له رضوان مراد ناوري.
د ترکیه د حکومت د تازه اقداماتو په لړ کې 15,200 خون کې د جلاوطنه مذهبي مشر فتح الله ګولن سره د تړاو په تور له دندې وستل شوی دی. د ترکیه حکومت وای په امریکا کې میشت د رجب طیب اردوغان د حکومت مخالف فتح الله ګولن د کودتا په وروستۍ ناکامه هڅه کې لاس لري. په همدې حال کې د ترکیه د کورنیو چارو وزارت د 9,000 پولیسو د لرې کېدو امر صادر کړی دی. د ترکیې د پوهنې وزارت هم پلان لري چې 15,000 د پوهنتون ښوونکي له کاره وباسي. د کودتا د هڅې په تور د رجب طیب اردوغان حکومت لومړی د دې هیواد د صدراعظم له دفتر څخه د ځینو مقاماتو کارکوونکو چې شمېر یې 250 ته رسیږي په لرې کولو پیل وکړ. په ترکیه کې د شنبې د شپې د کودتا له هڅې وروسته تر اوسه 100 امنیتي چارواکي له دندو لرې شوي دي او د ویکیلیکس په ګډون 40 انټرنیټي پاڼې هم بندې شوي دي. حکومت دغه راز د 40 تلویزیونی او راډیوي چینلونو کاري جوازونه هم لغوه کړي دي. د بحران د نړیوالې شبکې څېړونکی هوک پاپ وایي د کودتا د هڅې په شنډولو کې اردوغان او د هغه پلویان بریالي شول، خو په اوږدمهاله کې هیڅوک ګټونکی نه دی. نوموړي او ځینو نورو څېړونکو خبرداری ورکړی چې د ترکیې پوځ ته صدمه به دا هیواد له بې ثباتۍ سره مخ کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له امریکا غوښتي چې فتح الله ګولن انقرې ته وسپاري. بل لور ته د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست ویل چې ولسمشر باراک اوباما د ترکیې د تازه تحولاتو په اړه تېره شپه له رجب طیب اردوغان سره تلیفوني خبرې کړې دي. دی وایي ولسمشر اوباما ژمنه وکړه چې د اړتیا په صورت کې آماده دی چې له ترکیې سره په تحقیقاتو کې همکاري وکړي چې معلومه شي څه پېښ شوي دي. د ولسمشر تمه دا ده چې د ترکیې خلک غواړي پوه شي چې پلټنه کېږي او له هغو کسانو سره حساب کېږي چې په ناکامه کودتا کې لاس درلود. ترکیه چې د ناټو غړی دی د امریکا او اروپایي ټولنې تر ټولو غوښتلی اسلامي متحد دی، خو په انقره کې د اروپایي ټولنې پخوانی استازی مارک پایرینی وایي په ترکیه کې د ډیموکراسۍ پای ته رسېدل او له لویدیځ سره د دې هیواد د اړیکو خرابېدل به شاید د تېرې شنبې شپې د کودتا د هڅې لومړنۍ قرباني وي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ وویل ډونالډ ټرمپ د خپلې بیرې او انزوا په پالیسیو سره د امریکا او نړۍ امن ته ګواښ پیښ کړی دی. ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره چې د نومبر پر اتمه کیږي د جمهوریت غوښتونکي ګوند لخوا کاندید دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر رویټرز اژانس ته په یوه لیکلې مرکه کې وویل د ټرمپ پر هغو مبهمو ژمنو چې ګواکې امریکا به بیا غښتلې کوي اندېښنه لري. دا په داسل کې ده چې هممهاله له امریکا بهر خپل شراکت کموي. شتاین مایر وویل دا زده نقیز مسله ده چې زه یې اندېښمن کړی یم. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د واشنگټن ته روان دی چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سره وګوري چې د اسلامي دولت ډلې داعش د ماتولو لپاره د امریکا په مشرۍ د هڅو ارزونه هم وکړي. شتاین مایر ویلي د بیرې او انزوا سیاستونه به لږ امن را په برخه کړي، زیات نه. نه یوازې د امریکا بلکې د اروپا او نورې نړۍ لپاره به هم خطرناک عواقب ولري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په هغو جدي انتقاد کوونکو کې دی چې په اپریل میاشت کې د ټرمپ د بهرني سیاست پر لومړۍ وینا انتقاد کړی و. په هغه وینا کې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره کاندید ډونالډ ټرمپ یو بیا هغه نظریه وړاندې کړه چې شعار یې دی تر هر څه مخکې امریکا. ټرمپ له ایران سره پر اټومي موضوع د تیر کال موافقه هم وغندله او په اروپا کې د میزایلو په دفاعي سیستم کې د زیاتې ښکېلتیا غوښتنه وکړه. ډونالډ ټرمپ په عین حال کې د اوباما پر ادارې انتقاد وکړ چې د ده په وینا له اسرائیل څخه یې خپل ملاتړ کم کړی دی. د انتخاباتي کمپاینونو په وخت کې د ټرمپ وینا و چې په هغه کې د لومړۍ امریکا شعار هم ورکړی و په متحدو هیوادونو کې انتقادونه وپارول. دا هغه اصطلاح ده چې په 1930 کلونو کې د بیلتون پالو لخوا کارول کېدله او هدف یې له دویمې نړیوالې جګړې څخه د امریکا لرې ساتل وه. ډونالډ ټرمپ د کمپاین پر مهال په خپلو ویناوو کې امریکا ته د مسلمانانو پر ورتګ د بندیز غوښتنه هم کړې وه.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
تاسی ازادي رادیو ته ورځي چې خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه صفو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شي. ازادي رادیو په دې خبری ساعت کې مو دغه مهم راپورونه واوریدل. د جرمني چارواکي وایي هغه ځوان چې په دغه هیواد کې پر ځینو کسانو د چړې او تبر گزارونه کړي و پاکستاني وو. د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو هیوادونو له یو شمېر سفیرانو او استازو سره د بروکسل کانفرنس د هاشوي غونډو پر چمتووالي خبرې کړې دي. جمهوري ریاست وایي تمه درلوده چې ملي شورا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د وزلس مشر تقنیني فرمان تصویب کړي، خو اوس چې دا فرمان رد شوی دوی به هم ډېر ژر خپل تصمیم اعلان کړي. یو شمېر مدني فعالان او د تخار ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې ځینې غیر مسؤوله وسلوال شخصي زندانونه لري او دغه کسان پر خلکو ډول ډول ظلمونه کوي. په هلمند کې یو شمېر دیني عالمانو او قومي مشرانو له افغان دولت او قواو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. د زهرا په نامه د یوې افغان ښځې له سوځولو او مړینې وروسته د هغې کورنۍ په کابل کې له دولت څخه انصاف غواړي.